السلام علیکم له غرمې مخ کې لس بجې دي قدرمنو دوستانو زه رضوان مراد یم او تاسو د ازادي راډیو بل یو سات خبرونه اوریدو تر بولم په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي کچیرته د ولسمشری د انتخاباتو د تفتیش له بهیره یو کاندید خپل څارونکو وباسي دا پروسه به بیا هم دوام وکړي خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي
د خبرونو سرچکې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای د تفتیش بهیر به دوام ومومي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تېره شپه د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله سره پار کې خبرې وکړې او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي د امریکا سربیره اوو نورو هیوادونو د عراق په شمال کې له کوردي ملیشو سره په عاجله توګه د وسلو او مهماتو د مرستې ژمنه کړې ده د خبرونو تفصیل په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای د تفتیش بهیر به دوام ومومي یو نامه یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم پرونول ک د رایو د باطلېدو پروسه کې د دوی وړاندیزونه ونه منل سي سار له چهار شنبه به د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره همکاري پای ته ورسوي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم ولیدي چې د رایو د تفتیش پروسه به د کورنوي او نړیوالو څارونکو په حضور کې ادامه پیدا کړي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تېره شپه د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله سره پار کې خبري وکړې په دې کتنه کې د ولسمشر دواړه مرسیالان هم ګډون کړي وو لارک څخه په خبرسي خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د خبر پر مهال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر سو پرمختګونو خبري وسوي په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړل سوي د جوزجان په مرکز شبرغان کې دوه زندانیان چې د تیښتې لپاره نږدې 40 متره تونل کې ایستلي وو ونیول سول د جوزجان امنیت کمانډان د جوزجان د امنیت کمانډانی د امنیت امیر سید زمندین حسینی و چې دا کسان د شنبه په شپه وو پیژندل سول او لدی څخه تحقیقات دوام لري څو معلومه سي چې دا غوښف د غونزدانیانو په څومره وخت جوړ کړی وو او څو نور بندیان سره په دې جرم کې شریک دي د امنیت چاروک پوینا ایستل سوی سو په ډیر مهارت جوړ سوی هر ځای ورته هوا کښونه ایستل سوی او خاورې هم له زندانه بهر انتقال سوی ده د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورو شپږو ساعتونو کې د ملي اردو د یو لړ تصفیه عملیات لامل شل وسلوال مخالفین وژل سوي او یو شمیر نور ټپیان دي د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه عملیات د لوګر زابل کندوز هلمند او پکتیا ولایتونو په یو شمیر ولسوالیو کې سوي چې پر مهال یې درو پیندوس کړي مینونه هم کشف او شنډ سوي دي خبر پاڼه وایي چې د دې عملیات پر مهال د مینونو د چاودنې لامل د ملي اردو 15 سرتیري هم وژل سوي دي د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې پاکستاني ملوشو تیر شپه یو ځل بیا پر دنګام ولسوالۍ 15 د شتوغندې راټولولې دي د دې ولایت امنیت کمانډان عبدالحبیب سید خیل نن ازادي رادیو ټول چې یا توغندې په غرنۍ او شاړو زمو کې لګیدلې چې چاته مالی او ځاني زیان نه دی اړولې د یو بل خبر لمخې تیر شپه د ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د سیمیز پولیسو او وسلوال مخالفین ترمن نشته کې یو سیمیز پولیس وژل سوی دی امنیت کمانډان عبدالحبیب سید خیل د یاد نشته پر مهال وسلوال مخالفینو ته د اوښت زیان پاړه نه خبري وشو ده وسلوال طالبانو تر دا مهال د غازی آباد ولسوالۍ د نشته پاړه څنګه دی ویلې او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لژنو بهرنی اساسره په دی ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر او 500 افغاني شل پوله یو ایروپ انځاب افغاني لاس پوله یو انګلیسي پوند درونی افغاني اتیا پوله یو سعودي ریال 15 افغاني شل پوله د امارات یو درهم 15 افغاني 25 پوله زر ایرانی تومنه 13 افغاني 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1518 افغاني بیا هم شرغلاست د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي د امریکا سربیره او نورو هیوادونو د عراق په شمال کې له کوردي ملیشو سره په عاجله توګه د وسلو او مهماتو د مرستې ژمنه کړې ده کوردي ملیشه ځواک د مهال د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو سره په جګړه بوخت دي د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل تیر ورځ ویل بریتانیا کاناډا فرانسا البانیا ډنمارک کرویشیا او ایټالیا هغه هیوادونه دي چې له پیشمرګه وسلوالو سره عاجلې پوځي مرستې کوي تر دې وړاندې د عراق د کوردستان خپلواک سیمه مشر مسعود برزانی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل تهران لا د مخه پیشمرګه کوردي ملیشو ته وسلې ورکړې دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد په عراق کې سرتیر نه لري خو له نور لارو له بغداد او کوردیز واکونو سره مرسته کوي اسرائیل او په غزه کې فلسطینی وسلوالو اور باندې وکړ دا اوربان په دې هدف سوی دی چې د سولې خبرې به بیا پیلېږي. اوربان د مصر په منځګړیتوب سره له تېرې شپې پیل سو. له موافقې سره سم به اسرائیل د غزې محاصره سوسته کړي او اجازه به ورکړي چې بشري مرستې او د بیا رغونې لپاره مواد د حماس تر واک لاندې غزې ته ولاړ سي. د اوربان تر اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکي په واشنګټن کې وویل
Today's agreement comes after many hours and days of negotiations.
دا وای نه نیمه وخت خبرې سره ساعتونو او ورځو خبرو او جربس ورسره وسو خو په څنګه روان چې لا هم اورده لار مخته پرته ده. مور له دې خبر دیو او په زیر ورته ګورو. تامه ده چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرې په غیر مستقیم ډول په یوه میاشت کې په قاهره کې پیل شي. د تیر اوو اونۍ په ترڅ کې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه دوام وکړ، 2000 فلسطینیان او 8000 اسرائیلیان ووژل شول. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون ویل چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره وکتل. د خبر له مخې ولسه تر دې چې تیر کال حسن روحاني د ایران ولسمشر وټاکل سو، دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادو استازي په دې لوړ کچه خبرې کوي. د عربستان خبري اجانس وایي د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل د ایران د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر امیر عبدالریحان سره پر یو شمېر سیمه ییزو او نړیوال موضوعاتو وغږېده. ریاض او تهران هر وخت یو بل ته د شک په سترګه ګوري. د سوریه کورنۍ جګړې له پیلېدو سره د دغه دوو هیوادونو ترمنځ کړکېچ نور هم زیات شوی دی. سعودي عربستان د هغو یاغیانو ملاتړ کوي چې د ولسمشر بشار الاسد حکومت نسکورېدو لپاره جګړه کوي، او تهران بیا د بشار الاسد حکومت ملاتړ کوي. خو په وروستیو کې د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالو له لورې د یو شمېر سیمو لاندې کول د دواړو هیوادو ایران او عربستان په نظر یو ګواښ دی. لویدیځ اجنسونو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې مصر او عربي متحده اماراتو تېر اونۍ په لیبیا کې پر مسلمانو وسلوالو هوایي بریدونه کړي دي. دغه چارواکي چې نومونه یې نه دي اخیستل سوي وایي امریکا د اګست د 13مې او 23مې نیټې په بریدونو کې نه برخه اخیستې ده او نه یې هم مرسته کړې ده. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د دوشنبې په ورځ دا رد کړه چې مصري ځواکونو په ګاونډي لیبیا کې پوځي فعالیت کړی. السیسی یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې په لیبیا کې د اسلامي وسلوالو مشرانو قاهره او عربي متحده اماراتو نکړل چې هغه وخت د دوی سنگرونه بمباری کړل چې د طرابلس د هوای ډګر د نیولو هڅه کوله. د لیبیا هوای ځواک هم د خبرات رد کړي ده چې دوی بمباری کړي ده. رسنوی د اګاز 15 راپور ورکړ چې د عربي متحده اماراتو هغه الوتکو د بمباری کړي ده چې د مصر له هوای ډګر کار اخلي. او له مسکو څخه راپورونه وایي چې د ملګرو ملتونو یوه هلیکوپټره پرون په جنوبي سودان کې نسکور وسوه. د الوتکه د ویروسي کمپنۍ وه او په کې څلور سان سپارو. ملګرو ملتونو دا تایید کړی چې د جنوبي سودان د جګړې په سیمه کې د دوی یوه هلیکوپټره سقوط کړی دی. ملګرو ملتونو په دې کې شک لري چې د الوتکه دی ویشتل سوی وي. ملګرو ملتونو سیمې ته یو پلاوی استولی سو د الوتکې د نسکور دوه علت معلوم کړي او د هغې د عملې د برخلیک په اړه څېړنې وکړي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي کچیرته د ولسمشرې د انتخاباتو د تفتیش له بهیره یو کاندید خپل څارونکي وباسي، دا پروسه به دوام وکړي. په روانه خبرونه کې اوري چې پر کونړ باندې د پاکستان له خاورې د درنو وسلو د ډزو له امله ګڼ شمېر ښوونځي تړل شوي دي او زده کوونکي له تعلیمه محرومه پاتې.
مکتبونه بند شوي دي او وایي چې ډزې کوي چې کوڅه کوي سکول کوم ځای کې هغه وایي پوځیان یې ولي نو پاکستاني پوځیان.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه لرو. د حماس او اسرائیل ترمنځ د ټینګ شوي اوربند مسأله هم څېړو او دغه راس په لیبیا کې د روان تاوتریخوالي په اړه هم درته رپورټ لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډی اچار 19 پروګرامونه اورئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر اعلان وکړ کچیرته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تفتیش له بهیره یو کاندید خپل څارونکي وباسي، دا پروسه به دوام پیدا کړي. ملګرو ملتونو دا خبره په دې پسې وکړه چې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو همپالنې ټیم پرون خبرداری ورکړ کچیرته د رایو د باطلېدو په برخه کې د دوی وړاندیزونه ونه منل شول، سر له چهارشنبې یعنی نن نه به له دې بهیره ووسي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر پر ادامې وروسته تر دې ټینګار وکړ چې پرون د عبدالله انتخاباتي ټیم خبرداری ورکړ که یې غوښتنې ونه منل شي د تفتیش له بهیره به د دوی کسان ووسي. د یوناما ویان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری دواړو کاندیدانو د جولای په 12 او د اگست په 8 علني ژمنه کړې و چې د تفتیش نتیجه به مني. نو که اوس یو انتخاباتي ټیم له دې بهیره ووزي کارونه به ادامه پیدا کړي.
چیرې یو کمپاین دا غوره وګڼي چې د دوی د خواره شوی لوی کار چې روان دی او د هغې په پایلو کې برخه وانخلي، نو ملګري ملتونه کورنۍ نړیوال کتونکي دو به خپل ګډون لا هم ډېر کړي تر څو چې د پروسې هغه دوامدار اعتبار تضمین شي.
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا ادعا کوي چې د چیک لیست پر طرز العمل موافقه شوې وه او د هغې له مخې رای شمیرل شوي دي او تفتیش تر دغه اوسه روان دی، خو د رایو د باطلېدو د طرز العمل په برخه کې موافقه نه ده شوې. د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم ویاند فضل الرحمن اوریا په دې اړه وویل:
طرز العمل د ابطال د رای نن تقریبا دوه هفتې مخکې ملل متحد دفتر راوړ، زموږ د ټیم په میز باندې کېښوده، دغه موږ جوړ کړی، دا نهایی ده، دا به منی او په دې کې تغییرات نه راځي. وروسته له هغې دوی سره موږ تقریبا دوه هفتې مذاکرات وکړل، شپې او ورځې، او موږ ته به وعدې راکولې چې تاسې غوښتنې منو، د تاسې پیشنهادونه منو او وابه اورېدل او منل به نه. نو د ملګرو ملتونو سازمان ته دا نه ښایي چې خپل نظریات راوړي دي او چا په میز باندې کېدي چې دا نهایي دي، دې کې وروسته له دې تغییرات نه راځي.
د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم مخکې هم د انتخاباتو له بهیر خپل څارونکي استلی وو چې بیا دا بهیر په ټپه ودرېد او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب یې بېرته ادامه پیدا کړه. که څه هم دا ځل ملګري ملتونه د دې بهیر پر ادامې ټینګار کوي، خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم بیان فضل الرحمن اوریا وایي:
یو لوری چې نه وځي تنها بل لوری پاتې کېږي، یعنی یو لوری چې متهم دی هغه پاتې کېږي، نو په دې صورت کې د حقوقي لحاظ دا پروسه نور مشروعیت نه لري. او که هر څوک ادامه ورکوي، حکومت ادامه ورکوي، یوناما ادامه ورکوي، زموږ مقابل ټیم ادامه ورکوي، زموږ لپاره نه مشروعیت لري او بیا نه د منلو وړ ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی دی چې د تفتیش بهیر به د ملګرو ملتو نړیوالو او کورنیو څارونکو په حضور کې دوام وکړي. ملګرو ملتو بیا څرګنده کړه چې دا غیر معموله ده چې انتخاباتي سیالو خواو ته دومره امتیازات ورکړل شي چې هغوی د طرز العملونو په طرحه کولو کې هم پراخ نقش ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کونړ په هغو سیمو چې د پاکستان پوځ پرې هره ورځ د توپونو ډزې کوي، خلکو ته د نورو زیانونو اړولو ترڅنګ ښوونځي هم تړل شوي دي. له ډېرو زده کوونکو درسونه په نیمای کې پاتې دي. زده کوونکي وایي دوی په نورو سیمو کې د هستوګنې کورونه نه لري، څو ورځې په یو او څو ورځې په بل ځای کې ژوند کوي، نو ځکه نشي کولی چې په یو ځای کې ځانونه په ښوونځیو کې داخل کړي. له سیمې په دې اړه روح الله انوري رپورټ راستولی دی.
د ډیورن کرخي سره د نږدې سیمو اوسیدونکو وای هر ورځ پرې د توپونو ګولۍ او باران جوړ وی، نه غټان له کوره وتلی شي او نه هم ماشومان. که یو زده کوونکی او یا هم ښوونکی د درس پنیت ښوونځي ته ځي، نو پاکستانی سرتیری پرې ډزې کوي او له منځه وړي. همدا وجه ده چې ښوونځي تړل شوي او بچي بې تعلیمه شول. دوه زده کوونکي چې د شیګل ولسوالۍ له شلتن درې د کونړ مرکز اسدآباد ته راکډه شوي وایي ښوونځي تړل شوي او دلته هم په کوم ښوونځي کې نه دي داخل شوي.
زما نوم زیولله، د شیګل ولسوالۍ یم، د چوګان د درې او دلته اوس په هره ورځ مرمۍ راځي. مکتبونه چې کوم دي اوس بند شوي دي. منګ پینځم سینپ کیو اوس کی را تراغل
تم جانځي بد شګل ول سوالی ال تمار مې راځي دا غوړه کتر او تستو اسکول هیڅ نشته. وصلت مې اسکول او وصلت نشته دې شپګم کی من د روزې له مخ کی راغلی تو مکتب کی وو ټول لاغل دي او تدل ته دې شولتن کی دی. زه خپل شولتن کی مونږ دی رست مکتبونه بند شوی دی وای ز حکومت اخره دا ځکه چې کوس څوک ونی اسکول کم ځکی هغه ولی فوجیان ولی نو پاکستاني فوجیان بار په سر باندې ناست دي.
دوی ویل کومې ورځې چې لخپلو کورونو په کډه شوي به د سرپناه د نشټوالي لامل په یو ځای ډیر وخت نه دی تیر کړي. کله یو خپلوان کروي او کله هم د بل خپلوان کور کې، نو دوی هم نشي کولای چې د څو ورځو لپاره په یو خونځي کې داخل شي او بیا ترې بل تلاړ شي. د غټانو په څیر د غزد کوونکي هم له افغان دولت او نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستانی ځواکونه د دوی په کورونو له ډزو کولو منع کړي، څو خپلو کورونو ته لاړ شي، هلته بند شوي ښوونځي پرانیستل شي او دوی پکې درسونه پیل کړي.
او بیرته زمنګ مکتبونه کم دی چې آزاد شي،
مکتبونه آزاد شي او د ګولۍ بند شي، موږ بیرته خپل وطن ته لاړ.
په کونړ کې د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی ازادۍ راډیو ته وویل په کومو ځایونو کې چې ښوونځي تړل شوي د هغو سیمو زده کوونکو ته یې په نورو ښوونځیو کې د درس ویلو زمینه برابره کړې او د هغوی ښوونکي هم په نورو ښوونځیو کې په موقت ډول په دندو ګمارلی دي.
کوم وخت مهاجر شي هم موږ هغه استادان او هغه معلمین نورو مکتبونو ته د موقت شکل باندې چې شاګرد درس نه ونوځي. دا جنگ چې په کونړ کې د هغه خوانه شروع دی تقریبا څلور کلونه تر حدوداتو کې رسیږي. ولسونه راغلي دي جنگ په شرایطو کې هم که څه مهاجر شوي دي، مثلا د دانګام نه راغلي اسمار ته، شیګل ته، مرکز ته، دلته موږ موقت نیولي. د هغوی تایید ولسوالۍ د پوهنې امیریت کړی دی بلې ولسوالۍ ته، او موږ متحد المال مکتوبونه صادر کړي چې دوی تدریس ته ونوي.
د یادونې وړ ده چې له تیرو څه باندې څلورو کالو د کونړ پر خاوره د پاکستان پوځ د توپونو درنې ډزې کوي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې، بې شمېره کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړي. خو په دومره اوږده موده کې نه نړیوال او نه هم افغان دولت په دې بریالی شو چې پاکستانی سرتیری د کونړ پر خاوره له بریدونو منع کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان پرون په کابل کې د یو لړم ځانګړو مراسمو په ترڅ کې معرفي شو. په دې مراسمو کې د افغانستان او امریکا یو شمېر جګپړو پوځي چارواکو برخه اخیستې وه. په غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر د انتخاباتو د نتیجو ځنډېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. تفصیل له احمد شیبر اورو.
یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو پر اهمیت ټینګار وکړ. په هغو مراسمو کې چې پرون په کابل کې د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان لپاره تیار شوي وو، د امریکا لوی درسي جنرال مارټین ډیمسي هم ګډون کړی و. د افغان چارواکو په ډله کې د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپنتا، دفاع وزیر بسم الله محمدي او لوی درسي جنرال شیر محمد کریمي له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره برخه اخیستې وه. د مراسمو ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غني احمدزی هم ورغلی و. دفاع وزیر جنرال محمدی په دې غونډه کې وویل چې د روان کال تر پای پورې به افغان ځواکونه د ټول افغانستان امنیتي مسولیت په غاړه واخلي. د دې په وینا افغان ځواکونه د طالبانو او ترستانو په ځپلو کې ډېر لاسته راوړنې لري. خو جنرال محمدی د دوو موضوعاتو پر اهمیت ټینګار وکړ.
ما دوه آزمون بزرگ را در سال 2014 پیش رو داشتیم.
موږ په 2014 کال کې دوه ستر امتحانونه لرل. لومړی په سولې ایز ډول د سیاسي واک انتقال، دوهم د امنیتي مسولیتونو د لیشتې دو تکمیلېدل. د امنیتي مسولیتونو د سپارلو بهیر بریالی روان دی. هیله من یم چې د انتخاباتو نتیجې هم ژر تر ژره معلوم شي، چې امنیتي تړون لاسلیک شي او په بریتانیا کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې افغانستان ګډون وکړي، چې دا زموږ د هیواد لپاره ډېر ښه فرصت دی. په غونډه کې د امریکایي وایسف ځواکونو نوی قومندان جان کیمپل هم د افغان ځواکونو د لاسته راوړنو ستاینه وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قومندې له بدلون سره به د امریکا او ایساف په پوځي ماموریت کې تغییر رانه شي. د قومندې نننۍ بدلون یوازې د افرادو بدلون دی، نه د تګلارې او ستراتیژۍ. اوس چې د افغانستان ځواکونه زموږ د امنیت بشپړ مسولیت لري، د ایساف ماموریت به دوام وکړي څو د هغوی د دایمي بریالیتوب تضمین وشي. جنرال کیمپل د جولای په درویشتمې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قومندان په توګه نومول شوی وو. تر دې مخکې د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستی مرستیال وو او تر هغه مخکې یې دوه ځله په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. په روسیو کې افغان ځواکونو ته د واک د لیشت په برخه کې هم مرسته کوله. دوی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وروستی قومندان وي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. خبرونه په دې برخه کې له قاسم سولعمل څخه اورو چې د کابل د نړیوالې ورځپاڼو څخه خبر کړي.
کابل چپ ورځپاڼو د ګڼو نور مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د انتخاباتي کړکیچ او روانو نامې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویساخ بلاک ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د رای د باطلېدو پروسه به ونه ځنډول سي. ورځپاڼې په مطلب کې د یو نامه نظر اخیستی چې وایي کچېرې د رای د تفتیش او باطلولو د پروسو په اړه پوښتنې سته، نو دوی حاضر دي چې په اړه یې د کاندیدانو له ټیمونو سره کار وکړي. د ورځپاڼې په مطلب کې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم هغې غوښتنې ته اشاره سوې چې ویلي دي که د رای د ابطال په بهیر کې د دوی تخنیکي غوښتنې ونه منل سي، نو دوی به له بهیره ووسي. ورځپاڼه د مطلب په دوام د یونما څرګندونې نقل کوي چې وایي که کوم ټیم د تفتیش پروسه تحریم کړي، نو پروسه به د ملګرو ملتونو او کورنیو نړیوالو څارونکو په حضور کې دوام وکړي. د سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې د یو مطلب بنوان دی د اصلاحاتو د ټیم نه پوره کیدونکې غوښتنې. ورځپاڼه د مطلب په دوام کې لیکي د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په داسې حال کې چې پوهیږي د تفتیش بهیر یې په ګټه نه دی، د انتخاباتي بهیر د ناکامولو هڅه کوي. د مطلب په دوام کې راغلي اوس چې تقریبا دغه بهیر په بشپړېدو دی، دغه ډول دریځ پر انتخاباتو د ولس نسبي رامنځته سوی باور هم له منځه وړلی سي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې له دواړو کاندیدانو سره د ولسمشر حامد کرزي د پرونۍ لیدنې په اړه یو مطلب لیکلی دی. د دغې ورځپاڼې په مطلب کې ویل سوي چې ښاغلي کرزي او مرستیالانو یې پرون ماښام پارک کې له دواړو کاندیدانو سره د انتخاباتو د روان بهیر په اړه خبرې کړې، خو د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویل سوي. محور خپلواکي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو له امله په افغانستان کې د رامنځته سوي ستونزو په اړه یو مطلب لیکلی. د دغه مطلب عنوان دی افغانستان له نړیوالو لومړیتوبونو څخه د غورځېدو په حال کې. په مطلب کې راغلي له تیرو 15 میاشتو راهیسې په افغانستان کې حکومتي دستګاه په ټپه ولاړه ده. سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګونه نسته، بلکې برعکس افغانستان د زوال په لور ګامونه پورته کوي. د مطلب لیکوال د غرض لیکي چې افغان سیاستوال دومره په کورنۍ سیاستونو کې شکیل دي چې نړیوال سیاستونه له پامه غورځولي، او نړیوالو هم په افغانستان کې په ګڼو لویو او وړو پروژو خپلې مرستې درولې دي. سرنوشت آزادي ورځپاڼې بیا د هلمند د جګړې په اړه لیکنې کړي او د دغه ولایت د والي په حواله لیکي چې طالبانو بیا د سنګین د نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د هلمند والی رسنۍ ته ویلي چې طالبانو د سنگین د نیول لپاره حمله پیل کړي، خو په وینا یې امنیتي ځواکونه یې مخه نیولې ده. په مطلب کې د سنگین د ځینو اوسیدونکو په حواله بیا ویل سوي چې وایي طالبانو په ځینو پوستو حمله کړې او په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه په شا کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په سنگین کې روانه جګړه د لس ورځو نسبي آرامتیا وروسته یو ځل بیا پیل سوې ده.
په پاکستان کې سیاسي کړکیچ دوام لري، که څه هم چې د پاکستان د حکومت او د سیاسي مخالفانو عمران خان او طاهر القادری د استازو ترمنځ خبرې اترې روان دي، خو عمران خان او طاهر القادری دواړه ټینګار کوي چې هیڅ ډول خبرې تر هغې نتیجه نه ورکوي تر څو چې نواز شریف د صدر اعظم له څوکۍ خوښ شوی نه وي. له پیښور په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ راستولی دی.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې د حکومت مخالف ګوندونو د احتجاجونو او مظاهرو له امله د رامنځته شوي سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د دې هیواد یو شمېر سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې چټکې کړې دي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو له تېرو 12 ورځو راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړي چې دا مهال د دواړو ګوندونو زرګونه پلویان د پاکستان د پارلمان مخې ته د احتجاج په ډول راغونډي او د نواز شریف د استعفا او د پارلمان د منحلولو غوښتنه کوي. په دې هیواد کې د وروستیو سیاسي شخړو د هواري لپاره د پاکستان د جماعت اسلامي او پیپلز ګوند په ګډون د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو جګپړو چارواکو د سې شنبې په ورځ د تحریک انصاف او مسلم لیگ نون له استازو سره کتلي او د روان سیاسي کړکیچ د ژر هواري پر لارو چارو ورسره خبرې کړې. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په یو خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې صدر اعظم نواز شریف د سې شنبې په ورځ د پاکستاني پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلي او په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په ګډون ورسره د پاکستان د روان سیاسي وضعیت په اړه مفصلې خبرې کړې. خبر پاڼه کاږي چې شریف او جنرال راحیل شریف د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره د روانو سیاسي شخړو د ژر حل کېدو تمه څرګنده کړې. بلخوا د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مذاکراتي ټیم د سې شنبې په ورځ یو ځل بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې پیل کړې چې له کومې مثبتې نتیجې پرته پای ته ورسېدې. تر مذاکراتو وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند جګپوړي چارواکي شاه محمود قریشي له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم له حکومت سره یې خبرې اترې بیا پیل کړې، خو له خپلې غوښتنې چې نواز شریف ته له صدر اعظم استعفا ورکړي نه دي وروسته شوي.
Dialogue has resumed
دی وای که څوم حکومت سره مخابره ترې پیل کړی خو موږ اوس هم پر خپل پخوانی وختونه ولاړ یو او له دې بلاسوان خلو. د حکومت د مذاکراتي ټیم غړي او د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار همدار از رسنیو ته وویل چې د مذاکرات بیا پیل مثبت کام کړي او هیله یې خدا چې خبره ترې به مثبت نتیجې ولري.
ډایلاګ ریزیوم هو چکه
اور دی وای له تحریک انصاف سره مو یو ځل بیا خبره ترې پیل شوې. موږ غواړو چې دا خبره ترې روانه وساتو تر څو د ټولو ستونزو د حل لپاره یو خلار پیدا کړو. خو د پاکستان تحریک انصاف ګل مشر عمران خان چې دا محل د خپلو زرګونو پلویانو سره د پاکستان د پارلمان مخې ته د اعتراض په ډول ناست دی، خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د نواز شریف له استعفا پرته به له حکومت سره خبرې اترې بې ګټې وي. هغه یو ځل بیا پر نواز شریف غږ وکړ چې استعفا دې ورکړي، ګنې دا به وروستۍ پرېکړې ته اړوځي. عمران خان او طاهر القادري د نواز شریف په حکومت تور لګوي چې په تېرو انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسېدلی. دا یادونه ورده چې په اسلام آباد کې د حکومت ضد وروستیو مظاهرو او کړکېچن سیاسي وضعیت پاکستان ته ستر مالي زیان نړولی او همداراز د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ولسمشرانو د هیواد ته خپل سفرونه هم ځنډولي دي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د مصر په منځګړتوب اور بند شو. د دواړو لوریو ترمنځ له نږدې وونه یو راهیسې جګړې دوام درلود چې پکې تر 2000 ډیر کسان ووشل شول. اکثره وشل شوي کسان فلسطینیان دي چې ملګري ملتونه او بشري حقوقو د رپورټونو پر اساس ماشومان او میرمنې هم پکې شامل دي. په دې اړه تفصیل احمد شي برورو.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په رام الله کې پرون د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند اعلان وکړ. زه غواړم چې د فلسطیني مشرتابه موافقه د مصر په بلنه د پراخ او دایمي اوربند په اړه اعلان کړم. دغه اوربند پرون د فلسطین په وخت د ماښام له 2 بجو پیل شو. اسرائیلي چارواکو هم اعلان وکړ چې اوربند یې منلی دی. د اسرائیل د حکومت وایاند مارک ریګف رويټرز اژانس ته وویل اسرائیل د مصر له لوري وړاندې شوی اوربند ومانه. مشیل له لوري چې دا ځل به اوربند ټینګ شي، زه اوس فکر کوم چې خاوري اوس کښېني نو ډېر خلک به پوښتنه کوي چې ولې نن حماس هغه څه مني چې یو میاشت مخکې هم مصر د هغه چوکاټ جوړ کړی وو او حماس نه مانه. که داسې شوي وای د څومره وینو د بهېدو مخه به نیول شوې وای. د اوربند له مخې به اسرائیل د غزې محاصره لړ سست کړي او بشري مرستو ته به اجازه ورکړي چې د غزې له خلکو سره وشي. همداراز به د بیا رغونې لپاره لاره پرانیزي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وویل هیله لرو چې له دې اوربند سره په غزه کې زموږ د خلکو غوښتنو ته ځواب وویل شي او اړتیاوې یې په نظر کې ونیول شي. هغوی ته خواړه او خوراکي مواد ورسی شي. هغه ځایونه چې تیری کوونکو نړولی دي د هغوی بیا رغونه پیل شي. او زه له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتو غواړم چې دغه مواد ژر تر ژره چمتو کړي. یو شمېر مهم موضوعات لا هم پاتې دي او ټاکل شوی ده چې په یوې میاشت کې دننه دننه به پر دغو موضوعاتو په قاهره کې خبرې پیل شي. په دې ترڅ کې حماس غوښتنه لري چې د غزې محاصره دې یو مخ پای ته ورسیږي، د غزې هوایي ډګر او سمندري بندر دې بیا پرانیستل شي او اسرائیل له حماس غواړي چې وسلې دې وسپاري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په لیبیا کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. په دې هیواد کې دوه وسلوالې ډلې د دوو لویو ښارونو د کنټرول په ترلاسه کولو لپاره په جګړې بوختې دي. په لیبیا کې د تاوتریخوالي سطحه له 2011 کال پدې خوا تر ټولو زیاته شوې ده. په دې هکله نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
د لیبیا د پخوانی واکمن معمر قذافی له وجل کې دوه وروسته له 2011 کال را پدې خوا پدې هیواد کې تاوتریخوالی ډیر زیات شوی دی. د لیبیا د مرکز ترابلس په ختیځ شهر بنغازی کې د قوي سخت دریځو اسلام پالو او ملت پالو وسلوالو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. په لیبیا کې د یو ملي اردو د نشټوالي له کبله حکومت د وسلوالو په ماتولو او تاوتریخوالی په لمنځوړلو کې پاتې راغلي دي. د قذافی د لمنځوړلو په مبارزه کې هغه لوري چې اوس لایو بل سره جګړه کوي د هیواد د پوز په خوانی قومندانان وو. د لیبیا د چارو کارپو او د کامبریج پوهنتون استاد جورج جوفت آزادی رادیو مرکزی څنګه ته ویلي دي
د وخت په تیرېدو سره بیلابیلې ډلې له ملت پالو او سخت دریځو اسلام پالو سره یو ځای شوي دي او د یو بل پر ضد جنګیږي. هر ډله په یو خپلواک مرکز پورې تړلې ده چې نه غواړي له بلې ډلې سره واک شریک کړي.
د جارج جوف په وینا شاوخوا 350 بیلابیلی وسلوالې ډلې اوس مهال په لیبیا کې په عملیاتو بوختې دي. په داسې حال کې چې په لیبیا کې جګړه مخ پر پراخېدو ده، د دوو مخالفو موازي پارلمانونو ترمنځ مبارزه روانه ده. د دې هېواد نوی پارلمان د جون د میاشتې په 15مه د ملت پالو له اکثریته جوړ شوی دی. دا پارلمان په ختیځ ښار توبروک کې دی. پخوانی پارلمان چې د واک له سپارلو څخه ډډه کړې ده په ترابلس کې دی. دواړو پارلمانونو د یو بل مشروعیت رد کړی دی. د لیبیا د پخوانی پارلمان زیات شمیر غړي اسلامي سخت دریځ دي. د نوي حکومت لره منځته کېدو وروسته د اګست په 15مه د پخواني پارلمان غړي بیرته په ترابلس کې سره یو ځای شول او د واک له سپارلو څخه ډډه وکړه. دوی د هیواد د اوسني موقت حکومت ماتولو لپاره رای ورکړي چې د عمر الحسید تر مشرۍ لاندې د ملي ژغورني حکومت راولي. په همدې حال کې نوې ټاکل شوی پارلمان په ترابلس کې د دې هیواد پخواني پارلمان تر